شنبه د خبرګولی 28 د جون یولسم احمد شبریم د ازادي راډیو د نن ورځې په لومړۍ سهارنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه سلامونه او دا هم خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له اړو خلکو سره د مرستې لپاره په 2022 کال کې 1.4 میلیارد ډالر اړتیا لري. په افغانستان کې د دې ادارې مشر مری ایلن ماګروټي په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې باید په میلیونونو افغانانو او له هغې ډلې میرمنو، ښوونکو او حتی ډاکترانو ته حیاتي مرستې برابرې شي. نوموړی زیاتوي ډبلیو اف پی د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ژمن دی او له هغو سره به د خوړو او د نغدو پیسو مرستو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د افغانستان نږدې 60 میلیونه وګړي له غذایي ناامنۍ او له دې ډلې 6.8 میلیونه د لوږې له خورا سخت حالت سره مخامخ دي. ترکی رسنیو له دې هېواده د نږدې 200 افغان وګړو د ایستلو خبر ورکړی. د رسنیو پرون د ترکی چارواکو په حواله خبر ورکړ چې په ترکیه کې په غیر قانوني ډول ډیره 221 افغانان په یو الوتکه کې له استانبول څخه کابل ته واستول شول. ترکیه اروپایي هیوادونو ته د خلکو د قاچاق یو اصلي لاره ګڼل کیږي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ نن د 20 ورځو لوبو لړۍ پیل شي. د کرکټ د دې لړۍ کوربه زیمبابوې دی او لومړۍ لوبه د ماسپښین په 3:30 بجو د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې په پام کې ده. افغانستان د جون له 14 د جون تر 9 پورې د تیر لړۍ 350 ورځې لوبي په نسبتا لوی توپیر له کوربه هیواد څخه ګټلې. د آسیایي ملتونو د فوټبال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د هند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ورځي. د لوبو په سیمه ییز وخت د مازیګر په 5 بجو د کلکتې ښار د فوټبال په ډګر کې پیل شي. اوکراینی ځواکونه یو ځل بیا د دې هیواد په ختیځ او جنوب کې د روسیې د پوځ د حملو د شنډولو هڅه وکړه. پرون د جون په 10 بیا هم له دونباس سیمې څخه د خونړیو جګړو راپورونه راورسېدل. ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وویل سره له دې چې ماسکو پر دې سیمې بمباریو ته زور ورکړی، خو اوکراینی ځواکونه مقاومت ته دوام ورکوي. په سویرو دونیتسک صنعتي ښار کې سخت جګړې روانې دي او زلنسکی پرون وویل چې دا جګړه د دونباس سیمې لپاره حیاتي اهمیت لري. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په دې خبري مجله کې په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو په تړاو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي څرګندونه لرو. طالبان سوي
هیڅ داسې مورد نشته چې ثابت کړي د استخباراتو ځواکونه د قضا او محکمې پرته څوک وزلی وی یا اعدام کړی وي.
د نوبل د جایزې ګټونکي ملال یوسفزئی په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته ژور اندېښنه ښکاره کړې. موضوع مو له مدني فعالې نزفی حقپال سره شریکه کړې.
د نړیوالې ټولنې فشارونه تر یو حده پورې به نتیجه ورکړي.
په افغانستان کې مو د معتادو میرمنو له حال هم خبرو.
دام کرات کول زبام قرار قرار را لنتبن چې یو ددرا کډ ود ددرا کرا کرا دا غس قرار وسره مختص و.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي په پنشیر کې د بشري حقوقو د سرغړونو پاړه د بشري حقوقو د بی مدافع ډلې د اداو پاړه ویلي چې په دې برخه کې شفاف او بشپړ څېړنې ته اړتیا شته. ریچارډ بنټ پرون په ټویټر کې ولیکل چې د بشري حقوقو د څار سازمان تازه راپور د دل مخکینو یو څېړنو سره سمون خوري. هیومن رائټس واچ پرون په خپل راپور کې طالبان تورن کړل چې د پنشیر په ګډون د افغانستان په یو شمېر سیمو کې دوی ملکیان نیسي، شکنجه کوي او په ځینو مواردو کې وژني. جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې د افغانستان په شمال کې د بشري حقوقو د سرغړونو د ادعاو په اړه د هیومن رائټس واچ وروستی راپور په دې اړه د دل روانو څېړنو سره سمون لري. ریچارډ بنټ پر ټویټر په یو بیان کې د بشري حقوقو د څار د سازمان وروستي راپور ته چې وایي د طالبانو ځواکونه په پنشیر ولایت کې ملکی وګړي نیسي او شکنجه کوي اشاره کړې ده او لیکلې دي چې د دې سرغړونو په اړه شفاف او بشپړ تحقیقات پکار دي او زیاتوي چې له مسؤلو کسانو سره هم باید په دې خاطر حساب کتاب وشي. خغلی بنټ لیکلي د افغانستان د کرکټ ټول خکیل اړخونه مسؤلیت لري چې د ملکی وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی پرون وویل چې د طالبانو ځواکونو په پنچیر ولایت او نورو سیمو کې بے پښتنې اعدامونه کړي او اسیر وسلوال او نور بندیان یې تریتم کړي دي. هیومن رایټس واچ دا کارونه جنگی جرایم بللی. په پنچیر کې د روانو بشري سرغړونو د ادعاو په اړه د بشري حقوقو د څار د سازمان څېړونکو فرشته عباسی ازادي راډیو ته وویل
زموږ څېړنې ښیي چې طالبان له مې میاشتې راهیسې په پنچیر ولایت کې پراخ حضور لري او سرتیرو یې خلک نیولې شکنجه کړي او په ځینو مواردو کې یې په دې شک چې د ملي مقاومت د جبهې لپاره کار کوي وژلي دي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته په یو غږیز پیغام کې د هیومن رایټس واچ دا راپور رد کړ.
د استخباراتو او امر بالمعروف ارګانونو په ګډون د اسلامي امر ټول ادارې له مجرمینو سره د اسلام د مقدس دین د اصول پر رڼا کې چلند کوي. هیڅ داسې مورد نشته چې ثابته کړي د استخباراتو ځواکونه د قضا او محکمې پرته څوک وزلي یا اعدام کړي وي او یا د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو څوک وهلي او ټکولي وي.
د بشري حقوقو د څار د سازمان څېړونکو فرشته عباسی وایي چې د پنچیر په ځینو ولسوالیو کې لا هم لسګونه کسان له طالبانو سره بندیان دي چې اجازه نه لري لخپلو کورنیو سره وویني او مدافع وکیل یا داسې محکمې ته چې د دوی قضیه په عادلانه ډول وڅېړي لاسرسی نه لري. طالبانو له نږدې لسو میاشتو راهیسې چې واک ته رسېدلي په پرله پسې ډول د بشري حقوقو د سرغړونو ادعاوې رد کړي دي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د نوبل د سولې جایزې ګټونکو ملاله یوسفزی وای په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د برخلیک په خاطر خورا زیاته اندیشمنه ده. طالبانو که څه هم په پیل کې ویلي و چې د نجونو له تعلیم سره مخالف نه دي، خو له نږدې لسو میاشتو راهیسې چې دوی پر افغانستان واکمن شوي د منځنیو ښوونځیو او لیسو نجونو له زده کړو بې برخې شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی وایي چې شای لشپژم د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې هیڅکله ښوونځیو ته د تلو فرصت ترلاسه نه کړي. ملاله یوسفزی په سویډن کې د چاپیریال ساتنې په هدف د کمپاین په یوه غونډه کې رویټرز خبري اژانس ته وویل د طالبانو مشران د نجونو د تعلیم د مخنیوي لپاره هر ورځ یوه نوې پلمه وړاندې کوي.
I'm concerned that it's taking longer and longer. It's been 8 or 9 months.
اندیشمنه یم چې دا کار ولې ځندنه سو. شونځي ته د هلکانو د ستنېدو په اړه د طالبانو د اعلان اته نه همیاشتې کیږي. خو د منځنیو شونځي او لیسو د نجونو د تعلیم په اړه لا هم پریکړنه ده سوي. طالبان هر ورځ خپل نظر بدلوي. یوونه اته اعلان کړي بیا هغه بدل کړي. کله د یونیفورم کله نور پلمې لټوي. خو د نړۍ مشران باید د افغان جنو د تعلیم د حق په برخه کې جدي تریز ونیسي. موږ نو څو کولای پداس یو نړی کې ژوند وکړو چې هلته د یو هیواد نجونی لزده کړو به برخې وي.
ملال یوسف زید چې لکلونو رئیس د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کړې ده لس کاله مخکې په خبر پښتونخوا کې د پاکستانی طالبانو په برید کې سخته چپیسوه. نوموړی په داسې حال کې د افغان نجونو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت له نږدې لسو میاشتو راهیسې لشپژم د پورته ټولګیو د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان د ارقامو له مخې په افغانستان کې له تعلیم د محرومو شاوخوا 3.5 میلیون ماشومانو له ډلې په سولې کې 9 شپېته نجونې دي. د طالبانو حکومت ویلي دی چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د بحث لپاره یوه کمیټه ټاکل شوې ده، خو تر اوسه هیڅ معلومه نه ده چې د دې کمیټې کار چیرته رسېدلی او د نجونو ښوونځي به څه وخت پرانیستل شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی د افغان نجونو د تعلیم په برخه کې اندیشمنه ده. د طالبانو له لوري د نجونو پر تعلیم د بندیز هدف څه دی او تر کله به دا بندیز دوام وکړي؟ احمد تکل په دې اړه د لندن په سواس پوهنتون کې د دکتورا دورې د محصلې او د ښځو د حقونو د فعالې نظیفې حقپال نظر اخیستی او په سر کې ترې پوښتلی دي چې آیا طالبان به د نجونو د تعلیم په مسله کې بالاخره خپل نظر بدل کړي.
دا چې طالبان د نجونو د تعلیم په مسله کې خپل نظر ته تغیر ورکړي او کنه، دا وړاندیز کولی یو څه ستونزمنه ده، خو زه غواړم چې دا وایم چې طالبان به له دینه کوم بل لار نه لري. معنی دا ده چې طالبان نه صرف د نړیوالې ټولنې د غبرګون سره مخ دي، بلکې په خصوص د افغانستان د خلکو د نارضایتۍ سره مواجه دي که چیرې دوی د نجونو په تعلیم باندې بندیز ولګوي. په دې چې که تاسو یوې جلې ته د شپږم کال نه وروسته د اجازه نه ورکوئ چې ښوونځي ته ولاړ شي، معنی یې دا ده چې هغه جلې به پوهنتون ته نشي تللی او بالاخره د هغې د زده کړې مانع کیږي.
د نجونو پر تعلیم له بندیز څخه د طالبانو هدف څه دی؟ یعنی دوی څه غواړي؟ ولې دا کار کوي؟
زه فکر کوم چې د نجونو په تعلیم د بندیز په اړه د طالبانو هدف کې چې په دوه برخو کې وسیړو، هم تر یو حده پورې دوی غواړي چې د نړیوالې ټولنې څخه امتیاز ترلاسه کړي، ځکه چې دوی فکر کوي چې دغه د ښځو مسله زموږ د ټولنې نه بهر د نړیوالو خواص ده صرف، خو دوی په دې سترګه پټوي چې نه، دا د افغانانو خواص دی. او بلې خوا نه بل ستونزه هم په دې کې ده چې موږ وکړو چې د طالبانو په خپل لیکو کې هم یو څه اختلاف نظر د انجنونو د تعلیم په اړه وجود لري، په خصوص چې د دوی د وزارت خارجه مرستیال استانګزای په خپل خبرو کې وویل او هم د سی په سوشل میډیا کې او په نورو پلیټ فارمونو کې هم معلومیږي چې دوی یو څه تفاوت د نظر لري. نو زه فکر کوم چې هم امتیاز ده او هم د خپل د لیکو خصوصا د خپل هغه اساکرو چې دوی په دومره وخت کې دوی ته همیش د خزو په ضد او د تعلیم په ضد دوی ته کمپاین کړو او دا غوي د قناعت لپاره هم فکر کوم چې دوی دا اقدام نه کوي او فکر کوي چې د غزمونګه اتحاد به وباشي.
میرمن حقپال، ستاسو په نظر پر طالبانو د نړیوالې ټولنې فشارونه به بل اخره نتیجه ورکړي؟
زه فکر کوم چې د نړیوالې ټولنې فشارونه تر یو حد پورې به نتیجه ورکړي، خو کچیر دغه فشارونه په هماهنګۍ سره جوړ شي او په خصوص دلته د اسلامي هیوادونو د موقفګيري او فشارونه باید ډیر ته توجه وشي او د سره سره د خپلو د افغانانو موقفګيري او د داخل فشارونه او د دې خواست هم د تبعید پام وشي او د دې ارزښت هم بل جګړه.
د شوزو د حقونو فعال نظیفه حق پال په وی خبرتیا پسې به واوري چې امریکا افغانانو ته د ویزو د ورکړې بهیر چټک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو ورکړه چټکه کړې ده. دا وزارت څرګندوي چې په درېمو هیوادونو کې د خپلو سفارتونو د کارکونکو شمیر زیات کړی څو دا بهیر ګړندی شي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی د ورکړې بهیر چټک او ساده کړي، خو لا هم ځینې افغانان وایي له دې امله چې دا پروسه ځینې نیمګړتیاوې لري دوی ورته اندېښمن دي. یو افغان چې نه غواړي نومې د امنیتي ستونزو له امله په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل یو لس کاله یې له ناټو، آیساف او امریکایي عسکرو سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی، خو وروسته له دې چې د افغانستان جمهوري نظام سقوط شو د اس آی وی ویزې د اخیستو غوښتنه یې وکړه، خو وایي لای کارونو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
ډیر بد حالت کې یو افغانستان کې موږ ته سم پام نه دی کړی، یوازې زه نه بلکې ډیر خلک چې له امریکایانو، ناټو او آیساف سره کار کړی دوی خپل کورنۍ او اولادونه له ګواښ سره مخ دي. هغه کسانو چې له دوی سره همکاري کړي نه باید له پامه وغورځول شي. موږ ته نور هیڅ هیله نه ده پاتې.
خو هغه اعلامیه چې پرون ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوه پکې لیکل شوی دوی په دې برخه کې له افغانانو سره په خپلو ژمنو ولاړ دي او دا بهیر چټک کړي. اعلامیه کې زیاته شوې په کابل کې د امریکا د سفارت د چارو لزنډیدو وروسته د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په دریو هیوادونو کې په سفارتونو او قونسلګریو کې د کارکونکو شمیر هم زیات کړی چې د کډوالۍ د ځانګړو ویزو مراحل مخته یوسي. خو یو شمیر افغانان چې د اس ای وی قضیه لري او اوس هم افغانستان کې دی وايي دریو هیوادونو ته د تلو توان نه لري او په افغانستان کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. یو میرمن چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د 2020 کال په اګست کې هغه مهال چې طالبانو افغانستان ونیو اس ای وی ویزې د اخیستو غوښتنلیک ورکړی، خو تر اوسه یې هیڅ کارونو پرمختګ نه دی کړی. هغې له یو امریکایي بنسټ سره نږدې څلور کاله د ټولنیزې همغږي کوونکې په توګه کار کړی.
تاریخ
د 2021 کال د اګست په 22مه می سایوی کیس ته اپلای وکړه، که څه هم ټول اسناد می پوره دي ولی تر اوسه می د کیس نمبر نه دی راغلی. لکه تر لګه د هاغو کسانو قضیه وسړي چې له دوی سره یې کار کړی، کمی لګښتونه راکړي بل هیواد ته ځم، خو له دې پرته اقتصادي وضعیت می ښه نه دی، نشم کولی ولاړ شم.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2021 کال په جولای کې د افغانانو لپاره 8000 اس ای وی زیاتې ویزې اعلان کړې. د 2014 کال راهیسې 4500 اس ای وی ویزې د افغانانو لپاره ورکړل شوې. له دې پرته امریکا او نړیوالو شریکانو د تیر کال د اګست له 15مې وروسته په ځانګړو پروازونو کې لږ تر لږه 1000 ویزې افغانان له افغانستان وویستل. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي له افغانستانه په د هغو کسانو د ویستو لړۍ روانه وي چې له امریکایي عسکرو او ادارو سره یې کار کړی دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په نږدې راتلونکي کې هند، چین او کویت ته د آریانا د هوایي شرکت د الوتنو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت ویاند امام الدین احمدي ازادي راډیو ته وویل
چین ته به انشاءالله د همدې روانې میاشتې په 3 تاریخ باندې لومړی پرواز وشي چې د سکیجول مطابق نورمال پروازونه به شروع کیږي، هفتوار پروازونه به کیږي. همدارنګه کویت او هند سره هم خبرې روانې دي چې خبرې مثبتې دي انشاءالله ولعزیز، ژر تر ژره به هند او همدارنګه کویت ته هم مستقیم پروازونه شروع شي.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان له هوایي ډګرونو څخه اوس مهال متحده عربي اماراتو، سعودی عربستان، پاکستان، ازبکستان، ایران، ترکیه او روسیه ته الوتنې کیږي.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ناتو مرستیال مشروي داسې نقش نشانی نه ویني چې روسیه به پر فنلند او سویډن د بریټ توان ولري. مریشا جیوانا وویل چې په نږدې راتلونکي کې به په ناټو کې د دې دوو هیوادونو د غړیتوب په اړه پریکړه وشي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته فنلند او سویډن د خپل امنیت په اړه د اندېښنو په خاطر په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. جزئیات په دې راپور کې.
د ناټو د عمومي منشي مرستیال وایي چې په دې ټلواله کې د فنلند او سویډن د غړیتوب بهیر به ډیر وخت ونه نیسي او د ترکیې له توافق وروسته به د دې دوو هیوادونو غوښتنه عملي شي. مرسیا جوانا پرون په کوپنهاګن ښار کې د دیموکراسۍ په نوم غونډې ته په وینا کې وویل چې اوس مهال فنلند او سویډن ته د روسیې له لوري کوم ګواښ نه ویني.
موږ هیڅ داسې نښې نښانې نه وینو چې روسیه به پر دې دوو هیوادونو چې په ناټو کې د غړیتوب هیله لري د بریټ توان یا نیت ولري. همداراز په دې موده کې د احتمالي خطرونو پر وړاندې باید محتاط او فعال اوسو، خو دا مهال هیڅ راز حقیقي خطر نه راته ښکاري.
فنلند او سویډن وروسته له هغه د ناټو د غړیتوب غوښتنه وکړه چې روسیه پر اوکراین یرغل وکړ. دواړه هیوادونه چې روسیه ته نږدې پراته دي ویریږي چې روسیه به بریټ پرې وکړي. که دا دوه هیوادونه د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي، د روسیې لپاره به پر دوی بریټ کول ګران کار وي، ځکه چې د ناټو د قانون د 15مې ماده په اساس د ناټو پر یوه غړي بریټ پر ټوله ټالواله د بریټ په معنا ده. خو ترکیه په ناټو کې د فنلند او سویډن له غړیتوب سره مخالفت کوي. اوسمهال له ترکیه سره چې د ناټو غړي د خبري روان دي چې د دې دوه هیوادونو له غړیتوب سره له مخالفت خلاص واخلي. په پام کې ده چې د جون په 28مه د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د ناټو د سرمشریزه په اجنډا کې پر اوکراین د روسیې د یرغل ترڅنګ په ناټو کې د سویډن او فنلند د غړیتوب په اړه بحثونه هم شامل وي.
ازادي راډیو ازادي راډیو په منځني څه په 12 شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د سپورت لډګره په کرکټ کې نن درې مهمې لوبې دي. زیمبابوې له افغانستان سره د شلو ورونو لوبه لري چې دا کوربه زیمبابوې ده، او په سریلانکا کې د سریلانکا او استرالیا ترمن د شلو ورونو لوبه روانه ده. روانه نه ده، دا دواړه لوبې پیلېدونکې دي. او د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ ټیسټ میچ روان دی چې نن یې دوهمه ده. انګلستان نیوزیلند بیټنګ کړی ده، 338 منډې یې کړي دي، څلور لوبغاړي سوځېدلي دي. د نن ورځې لوبه لا نه ده پیل شوې.
خبرونو ور اخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان پاړه څخه کړی دي. اسمت ساروان کتنه ورته.
ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د قطر او انډونیزیا د همکارۍ په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې ولولو د مارچ په پای کې انډونیزیا او قطر د افغانستان خلکو ته د بشري او پرمختیايي مرستو په اړه یو یادښت لاسلیک کړ. دا سند چې د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی او د قطر د بندنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی لاسلیک کړ. په افغانستان کې د اوسنی بشري بحران په تیر بیا د شزو او ماشومانو د کړاو په اړه د دوی د اندیشنې او ژمنې ښکارندوی کوي. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر اغلی ریتنو وویل چې په دې مرسته کې افغانانو ته اوږدمهاله مرستې لکه سکالرشیپونه یا بورسونه د مسلکي زده کړو پروګرامونه او دغه راست په افغان ټولنه کې د ښځو د رول په حق له عمومي ډیالوګ شامل شي. ډیپلوماټ د مارچ په میاشت کې په دوحه کې د افغانستان، انډونیزیا او قطر غونډې ته په اشاره لیکلی چې په لړ کې د افغانستان پر سخت بشري، اقتصادي او تعلیمي وضعیت خبرې وشوه. قطر له دې کبل چې په کلونو د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه او د امریکا او طالبانو اوږدې خبري او موافقه په دوحه کې وشوه، هڅه کوي چې د افغانستان په ارتباط فعال ووسی. انډونیزیا هم په زلونو د افغانستان د تیر جمهوری نظام او طالبانو ترمنځ د سولې هڅې کړې دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې بیا په خپل خبرونه کې په افغانستان کې د نیول شویو خبریالانو په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه وایي چې یوازې په می میاشت کې 12 خبریالان له دې سره سره نیول شوي چې طالبانو د رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب کمیسون بیرته جوړ کړ. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرسیال زبیح الله مجاهد په ورستي ورځو کې اعلان وکړ چې د رسنیو د سرغړونو او شکایتونو د څیړنې کمیسون چې د تیر حکومت په محل جوړ شوی وو بیرته احیا شو. د دې کمیسون دنده ده چې د خبریالانو او رسنیو په اړه شکایتونه وڅیړي او په عین حال کې د خبریالانو او رسنیو خپلواک کار تضمین کړي. د مطبوعاتو د قانون لمخې د رسنیو او خبریالانو په اړه شکایتونه باید د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو کمیسون وڅیړي، او دا کمیسون کولای شي چې د رسنیو او خبریالانو له لوري سرغړونې د تایید لپاره محکمې ته راجع کړي. خو طالبانو د دغه کمیسون له موجودیت سره سره خبریالان نیولې دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې لیکلي چې د طالبانو له لوري د خبریالانو نیونی غندي او له دوی پکلکه غواړي چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په اړه پر خپلو ژمنو ودریږي او د مطبوعاتو قانون رعایت کړي. د بی پولی خبریالانو پر اساس خالد قادری، مرزا حسنی، جمال الدین دلدار، خان محمد سیال، بصیر مصمم، الوغ بیگ غفوری، جاوید اعتمادی، علی اکبر خیرخوا، رومان کریمی، سمیع الله فراز او فیروز غفوری هغه خبریالان دي چې د مارچ د 28 میاو د میده 22 مترمنز دیول شوې دي.
روغتیا پلان وای په افغانستان کې د روښتو میرمنو د درملنې لپاره لازم ظرفیت نشته. د دوی په باور سره لدی چې د غستونځ په تیر حکومت کې هم وي خو اوس زیات شوې دي. جزئیات په دې راپور کې
د څوارلس کاله
چې زیواده کړم چې واده سومنو د خوښه خبرې. عادلی په څوارلس کلنۍ کې د خپل خوخه پرته واده کړی. د عادلی د روغ د کېدو کیسې د ژوند د نورو سخت ستونزو په څیر له هغې د تل لپاره خوخه اخیستی.
د امکرات کول زبام قرار قرار لاند د په بغل کې برته ون چې یو د دراک د و د دراک قرار قرار د غس قرار وسره مختصم او قرار د د سره د ورځ دی ورڅ کول یو ور لاړ دوه ور دا تک کال کې چې ز پاختم.
خدای واځي عدالت نه چې کورنۍ غړي د روغ د کېدو اصلي عاملان دي. خای نور داسې کسان هم وی چې د خپل خاوند په وسیله یا هم د نور خپلوانو لاري نشه کولو ته تشویق شوی وي. د عادلی څلور اولادونه دي، مشر لوري واده شوې، خودري پاتې نور اولادونه یې په غیر مستقیم ډول په نشاخته شوی دي. نوموړی اوس مهال په فراه ولایت کې د ښځو ماشومانو لپاره د مخدره موادو د درملنې په یو مرکز کې بستره ده. له دې سره هم مهاله روغتیا پالان په دغه مرکز کې د ناروغانو لپاره د کافي امکاناتو د نشتون خبره کوي. په فراه ولایت کې د عام روغتیا ریاست مرستیال عبدالجبار شایق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زموږ اوسنی بسترونه د ناروغانو لپاره اصلا کافی نه دي، د دې لپاره چې د روغدو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي او د زیاتو بسترونو لپاره اړتیا ده. زموږ د مرکز بسترونه باید د تقاضا په اساس ډیر شي.
په کابل کې هم د خزینو په روغتون کې ورته حالت دی. په کابل کې د خزینو روغدو ناروغانو د سل بستریز روغتون رئیس ډاکټر شایسته وای، سره له دې چې په تیرو حکومت کې د درملنې او همدارس د ډاکټرانو د معاشونو په برخه کې ستونزوي، خو اوس دغه ستونزې زیاتې شوې. هغې ازادي راډیو ته وویل
مواد غذایی ما کم شده، مریض ما سیر نمیکنه و یا ارزه لباس ما و یا
زمو خوراکی مواد کم شوی او ناروغانو هم سم نمریگی. جامع و تنظیفات و پا برخه که هم کم اختراغلی مخی با موگ ده ناروغانو لپاره ترکاری درلوده او نور مواد خوز موگ ده گازو او نور سنتوکو پا برخه که لستونزو سرمخیو. موگ ده سره لده چی اجمنی را کل شوی او ویل شوی چی امکانات مو در تخکو.
د ازادي راډیو له نشي توک سره د مبارزې ځانګړي خبرونه د زهرو کاروان د راپورونو پر بنسټ له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، په نشي توکو دروغ د کسانو د څلور اتیا مرکزونو څخه نیم هغې وتړل شول چې په هغې کې یوه برخه هم د میرمنو ده. له دې سره خوا کې د طالبانو مشر میاشت وړاندې د یو فرمان په صادرولو سره د نشي توکو کرکیله په ټول افغانستان کې منع وګرځوله، خو بیا هم په یو شمېر ګرمسیرو ولایتونو لکه هلمند کې کوکنار کرل او ټولیږي. سره له دې چې د خزینه او معتادینو د شمیر په اړه د طالبانو حکومت تازه ارقام نه دی وړاندې کړي، خو له دې وړاندې د تیر حکومت د نشي توکو د تقاضا د کمیدو اداري ویلي و چې شاوخوا 850,000 میرمنې له نشي توکو څخه استفاده کوي چې په کلنی ډول شاوخوا 2,800 تر درملنې لاندې نیول کیږي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورسره